فبراير میاشتې په درویشتمه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په درېیمه وي. دا لوبې د کرکټ د 500 اوورونو را روان نړیوال جام ته د لار موندنې په هدف کې شي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکې لوبډلې ته لس امتیازه ورکول کېږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویست انډیز وروسته په لسم مقام کې دی. دې ته په پام چې په بنګلادیش کې په وروستیو کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې، د دغه هیواد کرکټ بورډ په دې اړه چې آیا د سیالیو د لیدلو لپاره به په لوبغالو کې نندارچیانو ته اجازه وي او که نه وي څه نه دي ویلي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ خپل کارونه بیا را پیلوي.
کارونه سرجان سره مخ شوی او اوس غواړو له سره یې پیل کړو.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو په ارزښت را تغږیږي.
انسان تر څو چشته استوري به ورسره حضور ولري.
ځوان شاعر بختاجان دلسوز راته وایي چې ولې په کلاسیک فورم کې ډیره شاعري کړې ده.
د غزل په فورم کې زه هم څنګه آرام وم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ژپو او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د دری څانګې استاد پوهان محمد حسین یمین د زړه د درېدو له امله ومړ. پوهان یمین په 1415 لمریز کال د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې زیږیدلی و. لیسانس د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې کړی و او ماسټری او دکتورا یې د تاجکستان په دولتي پوهنتون کې د فلالوژي په برخه کې کړې وې. پوهان یمین په ژبپوهنه کې څېړنې کړې وې او 12 چاپي اثارو تر څنګ ګڼې مقالې هم خپرې کړې وې. ارواښاد استاد یمین د ادبیاتو پوهنځي د استادی تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د ځینو چاپي خپرونو د مسؤل په توګه هم کار کړی و. تجلا رادیو تلویزیون خپل خبرونې بند کړې. د دې رسنۍ مسولانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلې دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار وکړ خو اوس خپل خبرونې د لنډ وخت لپاره دروي. په اعلامیه کې ویل شوي چې تجلا رادیو تلویزیون د اقتصادي ستونزو له امله تړل کیږي خو د خبرونو د بیا پیل لپاره یې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت دې د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي او د رسنیو ملاتړي بنسټونه دي په مالی برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي. تجلا رادیو تلویزیون په میدان وردګو کې خبرونه کولې چې د دې ولایت ترڅنګ په لوګر او د کابل په پغمان ولسوالۍ کې هم سپو کار کوو. په خوست کې د شخصي رسنیو مسولان وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو ورته ویلي دي چې په خپلو خپرونو کې دې سندرې نه خپروي. که څه هم په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر وایي چې د موسیقۍ نه نشرولو پریکړه خپله رسنیو کړې ده خو په خوست کې د څلورو رسنیو مسولان وایي چې چارواکو ورته د موسیقۍ نه خپرولو توصیه د فبروري په لومړۍ نیټه په ګډه میاشتنۍ ناسته کې وکړه. خوست کې چې 14 سیمه ییز راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت کوي مسولان وایي په دې محدودیت سره به د دوی مینوال او سوداګریز اعلانونه کم شي چې له امله به یې مجبور شي خپلې رسنۍ وتړي. په خوست کې د رسنیو مسولان داسې مهال په خپلو نشراتو کې د مداخلې خبره کوي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ناسته کې وویل چې په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی. هغه قانون چې پکې رسنیو ته د موسیقۍ په خپرولو بندیز نشته. په یاد ناسته کې ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې د رسنیزو سرغړونو کمیسون به بیا ځلی ژر جوړ شي چې د دې کمیسون له جوړېدو وروسته به هیڅ حکومتي اداره د رسنیو په کار کې د لاسوهنې حق ونه لري.
افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که هم ډیر کار نه دی شوی، خو په وروستیو څو کلونو کې ځینو بنسټونو او اشخاصو په دې برخه کې کار وکړ او ماشومانو ته یې لیکلي کتابونه چاپ کړل. له دې ډلې یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دی چې د وروستیو تحولاتو له امله یې کارونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ غړي وایي یو ځل بیا خپل کارونه راپیلوي. د خپلواک بنسټ تر اوسه ماشومانو ته د افغانستان په شپږو ژبو 500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلي د خپلو فعالیتونو د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه بنسټ مشره نعیمه غني وایي دوی په پام کې لري چې یو شمېر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غني دا اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډیره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو. ځینې کتابونه باندې کار به کوو، خو د کتابونو بازار هغسې څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو، اوس فکر نه کومه چې هغسې اخیستونکي دې ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته د کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې مو خرڅ کړل هم په ډیره ټیټه بیه مو خرڅ کړل چې بیرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1990 لمریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهي او بلوچي ژبو 500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډیر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی، په دې چې د ماشوم ذهني او فکری روزنه له همدې ادبیاتو سره کیږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره یې د لید ساحه پراخیږي، هغومره یې د فکر وسعت زیاتیږي، او هغومره یې شخصیت مثبت وده کوي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بیلابیلو ستونزو له امله ډیری ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
بختا جان دلسوز هغه ځوان شاعر دی چې په شاعرۍ کې نوی رنګونه شته. دی که څه هم وایي چې له ښاره لرې ژوند کوي او ادبي غونډو ته نه ځي، خو وایي مطالعه کوي او له همدې لارې د نورو شاعرانو له شعرونو سره خپله رابطه پالي. له ښاغلي دلسوز سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیر مننه دلسوز صاحب چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. شاعر ولې شعر وایي او تاسو ولې شعر وایي؟
مننه تکل صاحب، ښه پوښتنه ده. شعر یو الهي الهام دی چې خدای جل جلاله دا تحفه هر چا ته نه ورکوي، او بعضې کسانو ته یې ورکوي، او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي او یا د شعر ډګر ته راشي. زه هم له ماشومتوبه د شعر سره نږدې پاتې یم، او د مشرانو شاعرانو مې ډېر تکیبول، او د مشرانو شاعرانو شعرونه مې ډېر لوستل. همدغه وجه وه چې ما هم خپله د شعر ډګر ته راودنګل تر څو زه هم ماته ګول غزل لیکمه.
دلسوز صاحب، لږ ځان اورېدونکو ته معرفي کړئ، څوک یاست، له کومه ځایه راغلي یاست، عمر مو څومره دی، درس مو چیرته ویلی؟
عمر خو مې 2 کلن یمه، او 10 متر 12 پورې ویلی دی. نو له هغې وروسته نو بیا له مشکلاتو په وجه له درس نه لرې پاتې یم، او داسې رسمي دنده او یا وظیفه خو نه لرم. نو اکثر وخت د کور په کارونو کې او د ورځني ژوند په کارونو کې مصروف وم، او کله کله بیا فارغ وم، خو اکثر وخت مصروف وم د ورځني ژوند کارونه دي، او کوم یې رسمي دنده نه لرم.
مطالعه کوي د شعر د ادبیاتو؟
هو مطالعه کوم، او اکثر وخت چې فارغ وم مطالعه کوم د شعر او د ادب. هر څوک چې ښه شعر لیکي زما د خوښې شاعر دی، او هغه کلر دی او کبر دی، زما خوښ دی، خو زه چې ډېر تکیبه وم، ډېر لولم. دوه شاعران مې ډېر خوښ دي، چې یو پیر محمد کاروان دی چې ډېر ښه شعر لیکي، البته نوم یې له چا پټ نه دی، هر چا ته ښکارا دی، او زما ډېر خوښ دی او د ټولو پښتنو خوښ دی. او دوهم مې ممتاز ورکزای ډېر خوښیږي، د هغه شعرونه ډېر تکیبه وم او په سوشل میډیا یې ډېر لولم او ډېرې تکیبه وم، کتابونه یې هم لولم. او د دواړو کتابونه ډېر راسره دي، او د پیر محمد او د ممتاز ورکزي دواړه مې د خوښې شاعران دي. خدای جل جلاله دې تر ډېره ژوندۍ راته لري.
په پخوانیو او لرغونو شاعرانو کې مو د چا شاعري ډېره خوښه ده او ولې؟
پخوانی شاعران مې ټول خوښ دي او ټول لولم. اکثر وخت رحمان بابا ډېر مطالعه کوم، غنی خان بابا او خوشحال خان بابا د ټول مطالعه کوم. ټول مې د خوښې شاعران دي، خو ډېر مې چې خوښیږي هغه مې د رحمان بابا شعرونه ډېر خوښیږي، او ځکه چې رحمان بابا یو صوفي شاعر او یو ملنګ شاعر دی، او د ده شعرونه مې ډېر زیات خوښ دي، او شعرونه یې اکثر تصوفي او عرفاني شعرونه دي. که څه هم رحمان بابا داسې شاعري کړې ده چې وخت یې ډېر کېږي، او د شعرونه یې د خلکو په زړونو کې ځای لري، او د شعر عمر یې زیات دی.
دلسو صاحب، تاسو د خپل نسل له نورو شاعرانو سره، مخصوصا په خوست او پکتیا کې یا په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې ناستې پاستې لري؟
مننه تکل صاحب، د خوست او د پکتیا خاورې ډېر ښه شاعران زیږولې دي، او ډېر نومیالي او تکړه شاعران پکې دي. خو بدبختانه چې زه له ښاره لرې پاتې کېږم، البته د غرونو علاقې یم، او داسې اړیکه نه ورسره لرم. انشاءالله په آینده کې به کوشش وکوم چې د خوست او د پکتیا مشرانو شاعرانو سره ناسته پاسته ولرم او خبرې مې ورسره وشي. که څه هم زه د پنته نه وای راغلی یم، نو انشاءالله کوشش به کوم چې د مشرانو شاعرانو سره ناسته پاسته او په مشاعرې کې ورسره یوځای شم.
او شعرونه مو چاپوي؟
ښه پوښتنه ده. کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ، او انشاءالله او د کوشش به کوم چې په آینده کې ډېر وخت وروسته مې که کتاب چاپ کړو. نو په الحال اوس مې داسې اراده هم نشته ورته چې کتاب چاپ کړم. تکل صاحب، شعرونه مې داسې په مختلفو ټولګو کې نه دي چاپ شوي، او په سوشل میډیا ډېر خپارېږي زما شعرونه، او د سکرین په شیشه ډېر خپارېږي. انشاءالله کوشش به کوم چې د چې زه د پنتا نوی نوی راغلی یم، چې تر څو خپل شعرونه مې خوره واره شي او ښه شاعري وکړم، البته ښه شعر ولیکم. نو انشاءالله کوشش به کوم، هڅه به کوم.
ما چې ستاسو شعرونه کتلي دي په کلاسیکو فرمونو کې، مو ډېره زیاته شاعري کړې، دا تاسو پر رواج پسې تللي یاست او که مو تبه همدغسې ده؟
دا هم رښتیا خبره ده چې نن سبا غزل څنګه سره رواج شوی ده، او اکثر شاعران غزل لیکي، او د خلکو هم ډېر خوښیږي. زه هم د غزل سره ډېره مینه لرم، او د غزل سره ډېر شوق لرم. کوښښ کوم چې په غزل کې ډېره شاعري وکړم، او د غزل په فورم کې زه هم څنګه څه آرام وم، د غزل په فورم کې شاعري کولای شم، البته نظم کې کولای شم. نظمونه مې اته یا نهه دي کلي دي، خو ډېره تکیه مې چې کړې ده په غزل مې ډېره تکیه کړې ده.
په پښتو کې په نویو فرمونو کې شاعري ډېره نه ده عامه شوې لکه د نورو ژبو په څیر. په مدرنو فرمونو کې له شاعرۍ سره تاسو جوړ یاست؟
آزاد شعر مې ډېر خوښیږي، خو بدبختانه چې تر اوسه ما آزاد شعر نه دی لیکلی، او ډېر کار مې په غزل او نظم مې کې کړی ده، او بیا مې په غزل ډېره تکیه کړې ده. آزاد شعر مې ډېر خوښیږي، او انشاءالله په آینده کې به کوشش کوم چې آزاد شعرونه ولیکم او ډېر ولیکم. انشاءالله کوشش به کوم.
دلسو صاحب، دا اوریدونکي به حتما غواړي چې د دې خبرو اترو په پای کې ستاسو د شعر نمونه هم واوري.
غزل دی چې د زړه شیشه د ډکا له غبار دکاندار خندار باندې مخر سوا یارا دکاندار د زړه شیشه د ډکا له غبار دکاندار خندار باندې مخر سوا یارا دکاندار پیسې ته ضرورت و زندگی ته ضرورت و شمکور باندې د خرڅ کړه هندارا دکاندار پیسې ته ضرورت و زندگی ته ضرورت و شمکور باندې د خرڅ کړه هندارا دکاندار په خلره تا رام رام کړي زړه د پټ را تا خوږیږي نانه کیږي نانه زم په دې لاره دکاندار په خلره تا رام رام کړي زړه د پټ را تا خوږیږي نانه کیږي نانه زم په دې لاره دکاندار د خپل مرکه شال دې په پردیو باندې خرڅ کړو ایمان با څنګه تیر کړي شرمساره دکاندار او د دې خور یتیم ازار تا ته په خپل ځای پیدا کړه د دې خور یتیم ازار تا ته په خپل ځای پیدا کړه زمونږ د غم زپل کوم سالار دکاندار او منم چې ژوند تیر کړ په کالار دکاندار ای و ورځ با کړه بار کړه ل دې خاره دکاندار منم چې ژوند تیر کړ په کالار دکاندار ای و ورځ با کړه بار کړه ل دې خاره دکاندار متل دی ل ازار چا بازار مندلای نه دای خبر شه د ټوپکو وستکار دکاندار متل دای ل ازار چا بازار مندلای نه دای خبر شه د ټوپکو وستکار دکاندار استاینا بخت جان دل سوز تمکا و د ځان خبر یم دستاله هر کردار دکاندار او د زړه شیشه د ډکا ل غبار دکاندار خندار باندې مخر سوا یارا دکاندار او غزل دای چې ستا جدای کې میاست تیر شوی کالونه شمارم د ژوند په تار کې می پیل یار مانونه شمارم ستا جدای کې میاست تیر شوی کالونه شمارم د ژوند په تار کې می پیل یار مانونه شمارم زلې ونایم په اسمان کې ستوري چا شمارلی بیا هم لګیایم د بل او زیار لوزونه شمارم زلې ونایم په اسمان کې ستوري چا شمارلی بیا هم لګیایم د بلو زیار لوزونه شمارم بیا غریبی شوا بیا یاران تلم د وخت په تله یو خواته کاڼي شمارم بل خواته للونه شمارم د هدیرې منځ کې ولاړ یم بې باوره ژونده د هدیرې منځ کې ولاړ یم بې باوره ژونده د خاورې لاندې نازولي صورتونه شمارم او منزله ستړی یم ګام په ګام دما جوړوم منزله ستړی یم ګام په ګام دما جوړوم په کړنګی نه لار روان یم قدمونه شمارم که وخت مجال راکړو که وخت ورسره یو ځای کړم اول یې لیچو کې بنګړي بیا یې خالونه شمارم بیا تر ماښام دی بیا د بام په سر سپوږمۍ ته ناست یم بیا تر ماښام دی او بیا د بام په سر سپوږمۍ ته ناست یم پټ په سلګو کې د میراث زړه پر هارونه شمارم او د مزدیګر د مزدیګر دیدان د مزدیګر دیدار چې وشي بخت جان دل سوزا د مزدیګر دیدار چې وشي بخت جان دل سوزا د شپې خوشحال وم په خوبونو کې ګلونه شمارم ستا جدای کې میاشت تیر شوی کالونه شمارم د ژوند په تار کې می پیل یار مانونه شمارم
مننه بخته جان دلسوز چې په دې خبرونه کې مو لمونږ سره مرکه وکړه
په په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکي وایي د افغان مبارز ملا مشکاله مقبره لسره رغوي. دا مقبره د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله زیانمنه شوې ده. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په دې اړه نور په دې راپور کې
غازی ملا دین محمد اندړ چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې دا دغه مبارز شخصیت نړېدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړ ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله سخته زیانمنه سوې ده. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیات للی و، له زیارت څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي د اطلاعات او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
د دې زیارت او تاریخي آثار دغه مکمل له خاورو سره خاورې شوي دي. اوس خودونه پیژندل کیږي چې دلته د قبر ده، خو په وخت سره هغه هم له بینه ځي. بیا موږ وزارت ته پیشنهاد وکولی چې دا باید جوړ شي. هغو موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا موږ ته وویل چې تاسو دې ته وحت وټاکئ چې دا برسي کې څومره مصارف ورباندې راځي او څه قسم باید جوړ شي. غواړو چې نور هم په غزني کې موږ داسې تاریخي څلي لرو چې ترمیم بیا رغونې تجارت لري. انشاءالله موږ ورته متوجه یو او دا کار مو کوو.
ښاغلی مجاهد زیاتوي په غزنی کې ډیری نور داسې تاریخي ځایونه دي چې باید بیرته ورغول سي. د بالا حصار شپږ دېرش برجونه چې په تیر جمهوري نظام کې مصارف راغلي وو او زیات فساد او غدر پکې سوی وو، د شمس العارفین زیارت چې درې کاله وړاندې په بمونو الوزول سوی وو، او داسې نور چې اوس یې موږ بیا رغول په پام کې لرو. غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلانده باب به خپلو نسلونو ته پرانستی وي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي باید په غزنی کې د ملا مشکی عالم په اړه غونډې او سمینارونه هم جوړ سي، خو تر څنګ یې د هغه په اړه لیکلي معلومات او مقالې هم راټولې، چاپ، خپرې او تر خلکو ورسول سي تر څو خلک د هغه له افکارو څخه خبر سي.
د ملا مشکی عالم غازی کار کړنو په اړه باید په غزنی ولایت کې ډیر کار وسي، علمي سمینارونه جوړ سي او هغه آثار چې د دې په اړوند لیکل شوی دی یا هغه معلومات چې د دې په اړه لیږو ډیر ترګوتو کیږي باید دا ټول راټول شي او د دې د ژوند، د دې مبارزې، د دې د کار کړنو بیلابیل اړخونه هم وڅېړل شي.
دا چې ملا مشکی عالم یو دینی عالم، ادیب او روشن فکر انسان وو، نو ځینې نور کسان بیا هغه یو شخص نه بلکې یو فکر او مکتب ګڼي او وایي ټولنې ته یې د تورې تر څنګ د علم او پوهې له لارې هم زیات چوپړ وهلی دی. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي که یوې خوا ته د ملا مشکی عالم په سیاسي، ادبي، علمي او مبارزه ایز ژوند لسګونه مقالې لیکل سوي او چاپ سوي دي، خو بلې خوا ته د هیواد پیاوړی لیکوال پروفیسور ډاکټر خالد رشید د ملا مشکی عالم په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. د وایي د خالد رشید د معلوماتو مطابق انګریزانو غوښتل چې ملا مشکی عالم له خپلې مبارزې څخه بېلاري او خپل لور ته یې متوجه کړي، خو د هغه هیواد پالنه وه چې هیڅ شي ته یې غاړه کښېنه ښوده او یوازې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. خانی خیل وایي باید د ملا مشکی عالم پر ژوند، شخصیت او مبارزه سیمینارونه جوړ سي چې مورخین یې په اړه آباد وڅېړي.
ما مشکی عالم نه پیژندل، بلکې یو افغان مجاهد په توګه مې پیژندل. معاصرو تاریخونو کې یوازې دله ناموسر بلد سوی وم، خو کله چې د هندوستان د یو موزیم کې د شته اسنادو په اړوند باندې افغان پروفیسور ډاکټر خالق رشید راسره خپلې موندنې او څېړنې شریکې کړې، هغه وویل کله چې انګریزان افغانستان ته راغلي وو نو دوی په ټول قوت دا هڅه وکوله چې دغه غازی اتل مادیاتو بدل کړي ځان.
ملا مشکی عالم اندړ په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 89 کالو په عمر وفات سوی دی.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوری که څه هم رښتیا بنوي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په استورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر را وخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي او د همدې لپاره تر ننه پورې، چون د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده، څومره چې زمانه نوی کیږي اسطورې له منځه نه ځي بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمی تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼي دغه سي اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پایده ورسیدل ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکم چې په افغاني حوزه کې اسطوره شته، زمونږ په ادبیاتو کې نخي بیخي ډیرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستې پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانان کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی دل لیکلی، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو، مونږ د رور پوړان دي کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستاینا مو انکار کړې دي، خدا انکار اخر تر کومه پوري، اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې او پیژنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندۍ کو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کو، یو ځل چې بیا ملاله اوکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپلې معنی وپیژنو ځان پې پوی کو بل پې پوی کو، راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای.
دخلو نه باغی شم دد زلفو بندی وانیم خدایا کم دوری تزما ند زان د جانانیم ند خلو نباغی شم ند زلفو بندی وانیم خدایا کم دوری تزما ہستی می دنی ستے پنم راوڑی دایا وشی بہستی می دنی ستے پنم راوڑی دنی ستے پنم راوڑی لکو اوخ کا در تراغلم بپڑوں کی اویزانیم ندخلوں نباغی شم زلفو بندی وانیم دایا کم لوری تزما ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا سڑمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم ند زلفو بندی وانیم دایا کم لوری تزما خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خیام د محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو په نشانیم ندخلو نباغی شم ند زلفو بندی وانیم خدایا کم لوری تزما شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم دخلو نباغي شم نتزلفو بن ديوان يم دايا ترملو لي تزما نتزان نتجا.